السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د مخکښو ښځو اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. هیله ده چې واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د وروستیو سیلونو له کبله د سر و مال زیانونو ته په اشارې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا اسلامي هیوادونو مرستندویو او بشرپالو موسسو غوښتي چې د دغو پیښو له کبله له زیانمنو شوو سره په اوسنیو حساسو شرایطو کې مرسته وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن دوشنبه او سبا سه شنبه به هم په یو شمیر ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې سیلاونو 1 اویا تنه وژلي او ګڼ شمیر نور خلک یې زیانمن کړي. خو اندېښنې شته چې ممکن غیر رسمي او ناخبرې شوې شمیرې تر دې هم لوړې وي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیل وړي او وژلي دي. دغه پیښه تیره ورځ شوې. غزنی کې د طالبانو اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه وایي
تیره ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستې او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظروالو کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدم خیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي نن ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه را په دې خوا د زابل په اټغر یوه لرې پرتې او ګوښه سیمه کې چې د سرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ایډبلیو ډي سختې نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یوه مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باغوي سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په 6مه نیټه اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړل. په ظاهره قضیه هم همدا ده چې نوموړی د دغو ګواښونو له کبله نیول کیږي او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یوې پوځي موټر د چپه کېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیري په پوځي ګزمه بوخت وو.
مخکخي خزي
درنو دوستانو ستړي مشي. په تیر یو کال کې د ټولو میرمنو خو په تیر بیا د خبريالو خو په ژوند کې ډیر زیات بدلون راغی. د اکثرو رسنیو دروازې د دوی پر مخ بندې شوې. د ګوتو په شمیري دارو ته چې ورزي هم لګانو ستونزو سره مخ وي. کورنۍ هم خپل لونو ته د پخوا په څیر په ډاډه زړه پر رسنیو کې د کار کول اجازه نشي ورکولی، ځکه له ښځو سره د طالبانو د حکومت لخوا چار چلند ګوري. د تیر کال د اګست میاشتې له 15مې نېټې را په دې خوا چې کله افغان حکومت سقوط وکړ، لومړی د تخلیه په پروګرام کې وروسته بیا له نورو بېلابېلو لارو څخه افغان ښځینه خبریالانو هم د نورو زرګونو افغانانو په څیر هیواد پرېښود او کډوالۍ ته مخه کړه. نن په تېر یو کال کې د ژورنالیستو ښځو په ستونزو او دا چې څه ډول د دې ستونزو پر وړاندې مبارزه او مقاومت کوي خبرې کوو. له موږ سره میلمنې دي افغان لیکواله او ژورنالیسته آمنه مایار او لیکواله او خبریاله ښکلا شیرزاد. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی.
ډېر زیاته مننه. بله میرمن مایار.
بله اورم اورم. مننه د تاسو نه. سلامونه ستاسو د خبرونې درنو او قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېر زیاته مننه میرمن مایار. که څه هم موږ د تاسو د زده کړو او تجربو په هکله پوهیږو، خو که اوریدونکو ته د خپل تحصیل او دندو په هکله معلومات ورکړئ ډېره مهرباني به مو وي.
ډیر ښه. زه د ادبیاتو د ژبې او د ادبیاتو د دری څانګې فارغه یا لسانس یم، او د اوولس کاله مو د رسنۍ سره کار کړی دی. په افغانستان کې د ډېرې معتبرې اونیزې یا مجلې د مرسال په نوم مدیریت مې درلودو، مدیر مسؤوله وم. همداشان په څنګ کې د کلید راډیو د ځینو خپرونو چلوونکې په تېره بیا په خاصه توګه د سهار کلید د خپرونې د پښتو برخې پروډیوسره او بیانونکې یا پریزنټره وم، او همداشان د کلید راډیو د لایف پښتو خپرونو نطاقه او د خبری مجلې نطاقه وم. ځینې نورې خپرونې هم وې په کلید راډیو کې، ځکه د کلید میډیا ګروپ په چوکاټ کې چې موږ کار کولو، په هغه کې غږیزه رسنۍ، غږیزې رسنۍ راډیوګانې د ولایتونو په کچه، د مرکز په کچه، او مجلې وې چې کلید مجله وه، مرسال مجله وه، او سپیده فصل نامه وه، چې په دې کې مختلف مضامینو ځای درلودو. او زه چې د مرسال مجلې مدیر مسؤول وم، دا یوه ښځینه مجله وه چې د کورنیو له موضوعاتو او په تېره بیا د ښځو له حقوقو، د ښځو د ستونزو، د ښځو په هکله د تعلیم، د ښځو په هکله د نورو حقوقي مسایلو څخه یې بحث کولو دې مجلې. ډېره بښنه غواړم. وروسته د اوولسو کلونو نه کله چې اقتصادي مشکل سره کلید میډیا ګروپ مخامخ شو، نو مجلې وتړل شوې. د یو کال دپاره په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د مرستیالې په توګه ما دنده ترسره کړه. وروسته د یو کال نه په دولتي چوکاټ کې، کله چې دوهم بستونه د ښاروالۍ په چوکاټ کې اعلان شول، او دا د لومړي ځل لپاره د ښځینهوو لپاره د معاونیت یا مرستیالۍ بستونه وو. ما هلته د آزاد رقابت له لارې د بستونو ته آزموینه ورکړله، او د پنځلسمې ناحیې د مرستیالې یا معاونې په توګه وټاکل شوم وروسته د آزاد رقابت څخه. بیا د دوو کالو په مدت کې یا په موده کې کله چې ما کار هلته پیل کړ، یعنی واقعا ما ډیر صادقانه او ډیر زیات کار خلکو ته وکړ، ځکه چې ناحیه یو د خلکو کار دی او په اصطلاح مردمی کار دی، په هغه کې ډیر زیات زیار او زحمت پکار و. بیا دا ټول باعث د دې شول چې زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وټاکل شم. د خلکو حمایت یا ملاتړ و، د کابل ښاروالۍ د رهبرۍ پرېکړه وه، او زما کینای رئیس چې خدای بخلی انجینیر تواب احمدی و، بیا وفات شو، خدای دې غریق رحمت کی، دغه حمایت او ملاتړ و چې د ما د کار څخه یې وکړ. او زه د پنځلسمې ناحیې د رئیس په توګه وروستۍ دنده مې همدا وه چې متاسفانه د کوم تحول او تغییر له کبله چې راغی په هیواد کې، زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم.
بله، په دې به وروسته خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه، په ژوند کې نورې لا زیاتې بریاوې هم درته غواړو. راځو ښکلا جانې شیرزاد ته، تاسو هم راته ووایه چې د زده کړو په هکله، د دندې په هکله معلومات راکړئ، لږه وروسته به بیا نورو پوښتنو ته راسو. مننه فرشته جانې،
ما سیاسي علوم لوستې د څلورو کلو لپاره په افغانستان کې، او د دې ترڅنګ تقریبا اوه اته کاله مې له بېلابېلو مختلفو رسنیو سره کار کړی. په لومړیو کې چې کله د رسنیو ډګر ته راغلم، نو ما شمشاد ټلویزیون کې تقریبا پنځه کاله سکرین باندې د پښتو خبرونو بیان په توګه کار وکړ، او ځینې سیاسي پروګرامونه نورو شوبو سره مې همکاري درلوده، لږه مې مخته وړل. دا له هغې وروسته بیا زه لاړم بي بي سي سره مې کار شروع شو د رپورټر په هایس باندې. البته ډیری موضوعات موږ کور کول یا کار موږ ورته کولو، د دې چې خدمات هم دا و چې د ښځو په موضوعاتو باندې کار وکړم، او ډیری هغه موضوعات زمونږ انتخابول نو هغه به د ښځو ستونزې وي د هغوی لاسته راوړنې به وي او په دې برخه کښې ما ډېر کار کړی دی.
ډېر زیاته مننه اغلی مایار. راځو دې ته چې په دې تېر یوه کال کې چې د ټولو میرمنو په ژوند کې تغییر راغی، خو ژورنالیست ښځې هغه څوک دي چې له دې تغییر نه بې برخې نه دي. تاسو خپله په دغه یوه کال کې د ژورنالیستو ښځینهو ژوند څه رقم راته ارزوئ؟
مننه فرشته جانې، دا ټولو ته جوابه ده چې د یوه کال نه را په دې خوا کوم تحول چې راغلی دی په عامه توګه یې د ښځو په ژوند کې ډېر منفي اغېزه پرېښې ده، ځکه چې لکه څنګه چې په شلو کلونو کې موږ کومې لاسته راوړنې درلودې دا داسې اسانه نه وي. تاسو خپله په جریان کې یاست، کله چې د طالبانو لومړۍ دوره ختمه شوه او نوی حکومت رامنځته شو نو ښځې لکه د اوس په شان چې حتی د دې نه بدتره اوس خو تر شپږم ټولګي پورې مکاتب شته دي، ځینې البته زه چې خبرېږم مامورینې که څه هم وظایفو ته نه ځي خو معاشونه یې ورکول کېږي او هغسې محدودیت لکه په لومړي ځل دوره کې چې و نهشته. د هماغه محصوریت او محدودیت نه ښځې راووتې شل کاله دوه ویشت کاله مخکې او په هره ټولنیزه برخه کې ونډه واخیسته. یوه د لاسته راوړنو نه د رسنیو پراخوالی او زیاتوالی او فعالیت و د رسنیو په چوکاټ کې د ښځینه خبریالانو په اصطلاح پراخ فعالیت هم یوه ستره لاسته راوړنه وه. د بیان ازادي یوه داسې لاسته راوړنه وه چې نه هېرېدونکې وه او ډېر په ستونزو په ډېر زحمت موږ دا لاسته راوړنې ترلاسه کړې وې. موږ زحمت ایستلی وو، شپه ورځ موږ کار کړی و، باور وکړئ موږ د کلید په چوکاټ کې په داسې ستونزمنو شرایطو کې چې امکانات ډېر کم وو، یعنی مکمل دوی اونیزې چې هر هفته چاپ کېدې هر اونۍ چاپ کېدې صرف په دوو کمپیوټرونو موږ او زما همکارانو هغه مخته وړې تر څو چې ورو 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 هر څه کشول هر څه پرمختګ وکړ. موږ د کلي تر څنګه د مرسال په نامه ښځینه مجله چې هغه وخت ښځې ډېرې محدودې وې او د دوی ستونزو ته لاسرسی نه و، د دوی ستونزې نه په اسلام انتشار کېدې یا منتشر کېدې یا خپرېدې نه کېدې. موږ دا وپتېله چې ښځینه مجله جوړه د هغې په څنګ کې راډیوګانې وې چې ډېر پراخ فعالیتونه زموږ خویندو په کښې درلودل. خپله د مرسال مجلې یو ډېر تکړه ټیم و، د خبریالې نه نیولې د تر حتی کمپیوټر کارې پورې ښځینه وې، دولس کسه پکې مصروفې وې چې بیا ورو ورو دا ټیم یو څه محدود شو او تعداد یې کم شو. دې ټولو یو عالم تجربه ترلاسه کړه، ظرفیت سازي وشوه دوی ته او دوی ډېرې ورسېدې. متاسفانه په دې وروستي یوه کال کښې دغه لاسته راوړنې ټولې له لاسه لاړې او نن سبا زما خویندې سبا تاسو پوهېږئ د بیان ازادي ژورنالیست هغه کس دی چې د حقیقتونو د واقعیتونو نه یعنې باید وغږېږي. ژورنالیزم ژورنالیست استوار یا ولاړ پر څو اصلونو دی چې هغه اصلونه که نه وي نو بیا د ژورنالیست بودن یا د ژورنالیست یا د خبریال شتون بې معنا دی. هغه د حقیقتونو بیان دی چې متاسفانه نن سبا مو ګورو اطلاعاتو ته لاسرسی نشته دی، د حقیقت بیان نشته دی او په دې ټولو محدودیتونه لګېدلي دي. په تېره بیا د خویندو په کاربار باندې کامل محدودیت دی. حتی هغه وخت موږ ستونزې درلودې کله به چې یوه ښځه د موږ ټولنه صنعتي ټولنه وه، کله به چې یوه نجلۍ یوه ښځه مخپله خبریالانې درلودې چې په ساحه کې به راڅرګندې شوې د مایک سره د کمرې سره بېلابېل برخوردونه ورسره کېدل، بېلابېل عکس العملونه دوی ته ښودل کېدل. هغه وخت موږ دومره ستونزې درلودلې سربېره پر دې یو امید مو درلود چې موږ ګامونه اخلو د یوه ښه راتلونکي په خاطر، د یوه مثبت تغییر په خاطر، د یوه مثبت بدلون په خاطر چې متاسفانه دا ټول موږ د لاسه ورکړل. نن سبا زموږ ډېری خویندې یو زیات شمېرې چې ارقام یو تېرو وختو کې یو شی و اوس شاید د هغې نه هم زیات شوي وي چې متاسفانه زما په ذهن کې نشته دی. یو زیات شمیر خویندې زموږ ژورنالیست خویندې په کورونو کې ناستې او نن سبا بیکاره دي. یو تعداد هم راووتې د هېواد او د هېواد پرېښودو ته اړ شولې.
بله خبرې کوو په دې باندې د خپرونې په لاړ کې. اوس بیرته راځو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو سره له دې چې په راډیو کې کار کوئ، د تلویزیون په پرده هم ښکارېدی، تصویري کار مو هم تاسو کوئ، د ژورنالیزم په برخه کې له خپل ژوند راته وایه چې څومره تغییر او بدلون پکې راغی.
فرشته جانې، طبعاً په افغانستان کې د یوې مېرمنې یا د یوې جنۍ لپاره کار کول، رسنۍ په ډګر کې را ظاهرېدل، بیا په سکرین باندې کار کول خورا زخته سخته موضوع ده. بیا په ځانګړي ډول په پښتنو کې دا یو ډېره کومه ستونزمنه موضوع وي چې قرآن خپلې لور ته اجازه ورکوي. ولې له دې ټولو ستونزو سره سره زما د کورنۍ ملاتړ، د مور پلار خویندو د ټولو ملاتړ، زه دې تیار کړم چې باید رسنیو کې کار وکړم او هغوی زما ملاتړ کولو. نو هغه وخت چې کله ما رسنیو سره کار پیل کړ، لومړی دا مې شم چې ټلویزیون سره ول که څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، ورسره ورسره ما خپل پوهنتونونه ملوستلو. نو ماته ډېره ستونزمنه وه، ولې په هغه وخت کې صحیح د ستونزې به وې، مونږ بیرون وتلو، مثلا مخونه به مو پټ وو، پولیس مخ نشو ګرځېدلی، دغه ستونزې وې. ولې په ټوله کې بیا احترام موجود وو، دا نو چې مثلا یو څوک په رسنیو کې کار کوي او هغې ته په بد نظر وکتل شي. ولې په کوس کې چې مونږه مثلا وګورو، اوس افغان خبریالان لږ ستونزې سره مخامخ دي. هغوی چې په سکرین باندې کار کوي یو څه پېژندل شوي تیری دي، نو په آزاد ډول په ډېرې بسنې سره هغوی بیرون نشي ګرځېدلی. زما ډېری ملګري دي چې زه ورسره په تماس کې یم، یعنی هغوی ډېر قید ژوند لري، یوازې هماغه ده چې دفتر ته ځو، بېرته راځي او ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. ولې په ټوله کې زه فکر کوم که نن زه ما په ژوند کې څومره مثبت بدلون راغلی دی او زه تر یو ځای رسېدلی یم، نو دا هماغه ده چې زه له کوره راووتم، ما جرات وکړل او ما کار پیل کړ د رسنیو سره. له هغې وروسته بلې رسنیو ته لاړم، هلته مې کار وکړ او بالاخره ځان مې تلویزیون ورسولو. ولې دا باید له یاده ونه باسو چې په افغانستان کې د ښځینه ژورنالیستانو لپاره هغه څه چې باید اړوند بنسټونو کړي وي نه دي کړي، او یعنی یوازې خپل جیب لپاره کار شوی دی. ډیری مېرمنې راپورته شوې د نورو په حقونو باندې تجارت وکړو، هغه څه چې باید د دوی لپاره کړي وي نه دي کړي. زه فکر کوم دا شاید یو لویه ستونزه وي، او دا چې چیرې مثلا په تیرو شلو کلو کې نه، په دوه ویشتو کلو کې نه، یوازې دغه وروستیو کلونو کې دوی لپاره کار شوی وي. په واقعي ډول باندې هغه کومکونه چې کېدل، هغه نهادونه او بنسټونه چې اوس به مېرمنې او په تېره بیا ژورنالیستان په دې حالت کې نه دي.
بله بله، تاسو ته بیرته بیا راګرځو. اغلی مایار، تاسو د دې شاهدان یاستئ چې څه موده وړاندې هغو کسانو ته چې دوی په سکرین باندې ظاهرېږي، البته ښځینه و ته، د طالبانو د حکومت لخوا ویل شول چې دوی باید له دې وروسته ماسک سره ظاهرې شي. تاسو چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی دی، په مسلکي لحاظ یو ژورنالیست چې له ماسک سره خپله دنده مخکې بیایي، دا څومره ستونزې رامنځته کوي؟ مثلا کې یوه ستونزې تاسو دا وایم چې د نفس بندېدل په دغه حالت کې، تاسو سره ته وایي په دې اکله؟
ډېره مننه. طبعاً کله چې د ژورنالیست یا خبریال یا نطاق یا د خپرونې چلوونکی د مایک شاته کښېني، خپله یو د راحتۍ احساس باید وکړي. د هر لحاظه باید دی ډېر راحت وي تر څو وکولی شي هغه خپله خپرونه ښه مخته یوسي. واقعا زه کله چې ما به لیدل زما خویندې چې ماسکونه بیا اغوستي وو، اوس چې زه ګورم دا ډېره ستونزمنه خبر ده. وګورئ، موږ په افغاني ټولنه کې همیشه وخت موږ حجاب وو، مخکې د دې نه، مخکې د دې دورې نه، کله چې زموږ خبریالانې د تلویزیون په کمره را څرګندېدې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې چې دوی کار کوو، مکمل د دوی حجاب مثلا پوړنه یا ټکرای په سر وو، او هغه خپل چوکاټ کې د حجاب سره دوی تللي. نو دا چې دوی ته ماسکونه ولګول شول، واقعا دا ډېره د یعنی زه څه وایم، دا د هیڅ نورم او اساس او اصول د ژورنالیزم سره برابره نه ده. د مایک شاته کښېناستل د ماسک سره خپله په دغه غږ کې تغییر راوړي، خپله د نفس د قیدوالي باعث ګرځي. استودیو یو محدود ځای دی چې کله ته هلته ننوځې نو هلته دروازې تړل کېږي، ځکه لازم وي په تېره بیا په لایف خپرونو کې لازم وي چې هلته غږ او نور څه نه وي، او ته د راحتۍ احساس وکړې. بیا د کمرې شاته د ټلویزیون د کمرې مخامخ چې کینې، دا بیا ډېره ستونزمنه خبره ده چې متاسفانه ما تاسو ته وویل چې دا د هېڅ ډول اصولو او قوانینو سره برابره نه وه، چې نه پوهېږم چې د کابل واکمنانو په څه اساس دا تصمیم ونیو او خویندې له داسې محدودیت سره مخامخ کړې. که دې بحث ته ورځو، بیا ډېر اوږد بحث دی چې زه نه غواړم تماس ورسه ونیسم، خو دا یو هغه څه محدودیت و چې نه باید رامنځته شوی وای. او په دې کې د حجاب مراعاتول او په هیڅ ځای د دنیا کې تاسو وګورئ د اسلامي مملکتونو رسنۍ موږ ګورو، ټولې حتی د سعودي عربستان رسنۍ، دا ټول موږ شاهدان یو چې کله د دوی تلویزیوني نشرات موږ تاسو ګورو داسې نه دي. دا چې په افغانستان کې داسې محدودیتونه لګول کېږي، دا په څه اساس، دا په څه بنسټ، دا د چا لخوا نه او ولې؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب باید د اوسني واکمنان ووایي، او علتونه یې باید ووایي خلکو ته څرګند کړي چې متاسفانه تر اوسه نه دي.
بله، یو بل څه چې په ټولنیزو رسنیو کې مونږ اورو، د ښځینه ژورنالستانو لخوا دوی وایي چې ځینې وخت دوی ته خبري پوښښت ته چې دوی باید ورسي اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي او لږ ځینې راپور جوړ کړي. دا موضوع څومره بد تاثیر کوي په خبریاله باندې چې یو عمر په دې برخه کې کار کړی ده او بل اخر خپل دندې ته اجازه ورنه کړل شي.
ډېر زیات، ډېر زیات. طبعا کله چې د ښځو په فعالیتونو محدودیت لګول کېږي، نو دا هم څه د تعجب وړ خبر نه ده چې دوی ته د خبري پوښښ یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مساوي ورته ورکړل شي، یا مساوي څه چې حتی بیخي دوی پرې نه ښودل شي. که تاسو په یاد وي، په د جمهوریت په دوران کې سربیره پر دومره پرمختګونو لکه چې زموږ خور وویل، احترام و ښځو په نسبت او د ښځو په نسبت ډېره پاملرنه وه. خو ځینې وخت ځکه د موږ سره کار د رسنیو سه و، ځینې وخت زموږ خویندو ځینو یې دا شکایت درلود چې نظر نارینهو ته زموږ کله چې موږ غواړو اطلاعات ترلاسه کړو زیاته توجه نشته. نو بیا زیات د دې نام ځینې غږونه پورته شول، خو بیا هم دومره نه وو لکه نن سبا چې محدودیتونه دي. نن سبا چې کوم محدودیتونه پر ښځینه ژورنالستانو لګېدلي دي، د تاسف وړ دي. او دا موږ نه یوازې دا چې پرمختګ نه شو کولای، بلکې ډېر زیات په شا تللي یو. متاسفه یم زه دې ته، متاسفه یم او غږ کوم په اوسنیو واکمنانو چې موږ هیله من یو، موږ افغانان چې موږ داسې یو حکومت ولرو چې پریکړې یې خپلې وي، تصمیمونه یې خپل وي، او حکومت مو خپل وي، نه دا چې د نورو نه فرمان واخلي. متاسفانه
بله. میرمن مایر، سکال به موږ د ژورنالیزم لپاره انجینې انجونې فارغانې هم ولرو، د یغو راتلونکی به څنګه سي په داسې حال کې چې موږ تجربه لرونکي خبریالانې په کور ناستې لرو؟ یعنی دوی بیکاره دي، دغو نوي او تازه محصلینو راتلونکی څه رقم وینه؟
طبعا راتلونکی به د کور په کونج کې وي، د دیوالونو محصوري به وي. لکه نورې محصلینې چې سکال چې د څلورم صنف محصلینې فارغي کېږي، دوی ته به بدیل نه وي چې کله موږ نوي محصلینې ونه لرو. دولسم ټولګي مو سږ کال هیڅ فارغینې ونه درلودلې، نو دوی به کانکور ورنه کړي، دوی به لومړي صنف ته لاړې نه شي. همداشان به کله چې د لومړي کال محصلینې ځي دوهم کال ته، صنفونه به خالي وي د دوهم چې ځي. همداشان دا پروسه زه هیله من دی، زه نه وایم چې دا به ادامه ولري، خدای دې نه کړي چې ادامه ولري، خدای دې وکړي چې یو مثبت تغییر او بدلون رامنځته شي. واضح خبره ده چې کله با تجربه د څو کلونو ژورنالستانې په کور ناستې دي، نو دوی به هم په کور ناستې وي. او دا یوه ستره ضایعه ده، دا یو ستره افتضاح ده، دا یو ستره خلا ده چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ده. ځکه چې ټولنه متشکله د ښځو او نارینه وو نه ده، او زموږ په ټولنه کې تر نیمایي زیاتې ښځې وي. د تر نیمای زیاتو خځو ورنه درلوده په ټولنه کې په هر برخه کې فعالیتونه او په هر برخه کې صرف نظر له ځینو ځینو وړو وړو کوچنیو موضوعاتو موږ واقعا امیدواره وو موږ ډیر په ډیره هیله مندۍ مخته تلو او د یو مثبت بدلون په تمه وو راتلونکو نسلونو ته. بله
بله بله مایر، اغلی مایر غږ ملری تاسو؟
بله بله بله. نو دا به ډیر
زیاته مننه.
چاره راتلونکی وي خلاصا.
بله ډیر زیاته مننه. تاسو ته بیرته راګرځو، اوس به بیا راسو اغلی ښکلا ته. ښکلا جانې، تاسو درته وایه چې تر دې دمه پورې کله چې د طالبان له حکومت سره د میرمنو د کار په هکله خبرې کېږي، نو دوی وایي چې هغه د میرمنې خو دندو ته ځي هره ورځ، مثلا دوی صحي برخه ښیي یا ښوونځي ښیي چې ښوونکي ورځي. نو یوه ژورنالیسته خو نشي کولی چې تبابت وکړي، ځکه مسلک یې نه دی. په ښوونځیو کې به هم دومره گنجایش نه ای چې دوی هلته مقرری کی او دوی یوازې دو برخو ته میرمن ته اجازه ورکړي. د تاسو په نظر چې تاسو خپل یو ژورنالیست یاست، خځینه ژورنالیستان څه وکړي؟ څومره دغه د ژوند دایره په ډیره قید کړی ده؟
مننه فرشته جان، زه فکر کوم په افغانستان کې نه یوازې ډاکټر او یو فون کې تاسو کې تا، بلکې افغانستان د هواد چې هر قشر باید کاغه وزارت وی، کاغه یو بل اداره وی، کاغه مثلا ځینی دینی مرکزونه وی، په هر برخه کې د میرمنې تاثیر د کار وکړي. یوازې صحیح برخه نه ده چې دوی وایي چې ښځو ته مونږ ونډه ورکړي ده او ښځې کار کوي. صحیح ده، صحیح برخه کې به مونږ ګورو ښځې شته دی کار کوي، ښوونکي شته دی په ښوونځیو کې، دوی مثلا همدا اوس هم لګې دي، فعال دي. ولې یوازې دغه برخه نه دي، ښځې هره برخه کې اړتیا لري چې کار وکړي. له دې وړاندې که مونږ جمهوریت ته راشو، په هغه دوره کې ښځو په بېلابېلو برخو کې کار کولو، په بېلابېلو ادارو کې. که یو مثال ورکړو، مثلا په رسنیو کې ډېری میرمنو نجونو کار کولو، ولې اوس بېکاره دي، په کور باندې ناست دي. د فکر کوم دا یوه لویه ستونزه ده، هغوی کورنۍ لري، هغوی باید نفقه برابره کړي. داسې خبریالان او داسې میرمنې مونږ لرو چې هغوی یوازینی نفر یا یوازینی کس و چې کورنۍ ته نفقه برابروله، ولې هغوی اوس بېکاره دي، هغوی څه وکړي؟ نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه ستونزه ده، او د میرمنو لپاره هغه څه چې اړینه ده، اوسنی حکومت باید کار وکړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. دا ډېره مهمه ده.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی مایار، که دې تراسو مثلا تیر کال د اگست په 15مه کله چې افغان حکومت سقوط وکړ، طالبان وقته ورسیدل، بیا تخلیه پروګرام شروع سه، په دې کې هم ژورنالیستان د نور افغانانو په څیر هیواد پریښود، کډوالۍ ته اړ شوې، بیا وروسته هم له بېلابېلو طریقو دوی ولاړلې. که په دې ستونزې خبرې وکړو چې دوی له کومو مشکلاتو سره له هیواده بهر مخ کېږي، دا واضح خبره ده چې هر چیرې به دوی ته خپل مسلک نه دوی کار وکړي، بیا لسره دی او نوی کار زده کول، دا څومره ستونزمن دی؟
بالکل، که څنګه چې په هیواد کې د مغزونو د فرار یا د تښتې له کبله یوه خلا رامنځته شوې ده، همداشان هغه کسان، هغه کادرونه، هغه ځوان او تکړه بازارپیته خویندې ورونه چې کله د افغانستان څخه راوتلي دي، په بهر کې له یو عالم ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. وګورئ، هر چا ته وایي خپل وطن کشمیر دی، زموږ په هیواد کې زموږ قدر، زموږ عزت په خپل هیواد کې دی. هر هیواد ځان ته خپل اصول لري، قوانین لري، مقررات لري، اتباع لري، کادرونه لري، خپل ظرفیتونه لري چې طبعا د هغوی څخه هغه خپل خالی ځایونه ډک کړي دي او استفاده ترې کوي، او خپل په اصطلاح هغه ظرفیتونه ځای په ځای کړي دي. کله چې یو مهاجر ځي بهر ته، نو طبعا د ده د ذوق یا د ده د مسلک مطابق د تدند اول نشته ده، تر څو چې هلته دوی هغه نسلونه مثلا چې واړه تللي دي هلته که تحصیل وکړي، بیا د پانتونو فارغ شي که دوی تل تدندی. خو هغه کسان چې د هغه ځاینا لسانس یا تجربه کار ژورنالیست یا ډاکټر یا استاد حتی پروفیسران لاړ شي، نو هلته په بهر هیوادونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. بیکاري هم هلته هم د دوی لمن نیولې ده. اول خو د ژبه یا د همغه هیواد ژبه زده کړه ډیره مهمه او اړینه ده چې زموږ اکثره هیوادوال نن چې د دنیا په هر ګوټ کې خواره واره دي، هغه په اروپا کې دي که هغه په امریکا، استرالیا، کانادا یا بل هیواد کې دي، د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. او دا د دې ټول لامل د موږ بدمرغي دغه څلوېښت کلنه جګړه ده چې زموږ هیواد یې تکه تکه او پارچه پارچه کړ. زه نه وایم چې دا ستونزې تنها اوسنۍ دي، زما ګیله همیشه، ما همیشه ویلي دي په خپلو مرکو کې، زما ګیله د هغو ټولو رهبرانو، د هغو ټولو خاینو رهبرانو څخه ده کوم چې په دا 15 کلونو کې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت په وینو تغذیه شول، چاخ شول. دوی معامله وکړې د بهرنیو هیوادونو سره، هغه که ګاونډي هیوادونه وو، هغه که غربي او بهرني هیوادونه وو، دوی د معاملو په اساس ملت خرڅ کړل، خرڅ کړ، خاوره یې خرڅه کړه، دوی خپلې منافع وسنجولې. نن د میلیاردونو ډالرو خاوندان دي په بهر کې، د دوی اولادونه کله چې دوی په دننه خلک په جنگ اچولي وو، جنګونه یې کول، د خلکو اولادونه شهیدان کېدل، د دوی اولادونه لوکس او ښه منظم په بهر هیوادونو کې تحصیل کول. کله چې موږ په دې وروستیو کې شاهدان دیدي وو د ځینو مغرضو مافیایي کړیو چې کله به پلار نه و په ځای به یې زوی ټاکل کېده، ځکه چې زوی خو زوی ته هر څه مساعد و، زوی تللی و په بهر کې تحصیل کړی و، ډیپلوم یې درلود، ماستري یې درلوده، بیا نو راتلو هلته یې بهترینې وظیفې نیولې. خو د غریب اولاد څه شی د غریب اولاد په یوه مړۍ ډوډۍ پسې سرګردانه، کله د یوه هیواد په سرحد کې تر خاورو وهلو ټکولو لاندې مړ او زخمي تکه تکه، کله په بل هیواد کې د مزدوریو د لاسه تکه تکه، په یوه مړۍ ډوډۍ پسې هلاک، دربدره، د تحصیل څخه محروم، د تعلیم څخه محروم، د ښه ژوند څخه محروم. او نن هم هماغه قصه ده متاسفانه. زه وایم چې زموږ ټول هغه خاین رهبران باید چې ژوندي دي هغه راکش کړل شي، هغه هر چا چې د هیواد، د خلکو، د دې وطن سره خیانت کړی دی په خپله جزا ورسیږي. نن وګورئ بهرنۍ نړۍ زموږ ګاونډي
یو اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو، د خبرې به واخلو چې اړیکې پرې نیسي. موږ او تاسو به خپل بحث ته بیا دوام ورکړو. بله، بله، سلام. بله، زما غږ اوري؟ بله، تخنیکی هم کار اشاره کوي چې د اوریدونکو اړیکه پرې سو. په هر حال بیرته خپل بحث سره وګرځو. اغلی شیرزاد، له تاسو څخه به پوښتنه وکړو. زما غږ خو لرئ له ځان سره؟
او فرشته جانواد مورم.
ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، ښځینه خبریالانو د خپلې دندې په خوا کې ځینې مدني فعالیتونه هم کول. دوی به د مېرمنو غږ تر یو ځایه پورې رساوه. نن سره له دې چې هغه فعالیتونه نسته، دوی خپل مسلک نسته، هغو مېرمنو ته چې دوی واقعا ضرورت درلوده چې تر یو مرجع پورې دوی هغه مشکل ورسیږي، هغه هر څه نسته نن قطع دي. تاسو د یوې خبریالې په صفت، کله چې په افغانستان کې وی کار مکاو، څومره مدني فعالیتونه مو د میرمنو لپاره کول؟
په افغانستان کې ذکر کوم نه یوازې داسې خبریال، بلکې ډېری داسې بهیرونه او داسې ادارې دي چې هغه د میرمنو لپاره کار کولو. ولې ډېری وخت موږ هم ځینو عادتي بهیرونو کې او ځینو غونډو کې د ښځو لپاره بنیول کېدلې، د هغوی د ملاتړ لپاره، د هغوی د لاسته راوړنو لپاره، د تشویق لپاره موږ به ګډون پکې کولو. خبریالان به هم ورغوښتل کېده. ولی زه فکر کوم چې دا یوازې بسنه نه کوي چې موږ په داسې غونډو کې ګډون وکړو، یوازې د مېرمنو لپاره نمایشي هڅې وکړو. په عمل کې د مېرمنو لپاره زه فکر کوم هیڅ نه دي شوي. که په تېرو 20 کلونو کې د مېرمنو لپاره کوم څه شوي وای، نو اوس د مېرمنو دغه وضعیت نه و. یعنې د مېرمنو په نوم باندې لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړله، ډېری ادارې فعالې وې په افغانستان کې. حتی وزارت مدرلو دلو ویلی چې د مېرمنو لپاره کار کیږي، ولی د څو محدود مېرمنو لپاره. د څو محدود ولایتو لپاره د مرمن لپاره یې کار شوه. د فکر کوم ډیرای لري ولایت کوم په نظر کې ونیسو مرمن هماغه چې بدبخت وي اوس له هغه څو چنده نور بدبخت شوه دي او هیڅ کار ورته نه دی شوی. ولی بیا هم له نورو راتیر شو یوازې خبریالانو هغه خپل دنده به فکر کوم کسل کې ساده نه وي ولی 50 سلنه یاد اخلي دا او هغه پورته کړی موږ د لاسې وا ژوند کې د چ باید غاښ پورته کړو او د مرمنو ستونزې پر نړۍ والو سره دا کار وکړی دی. ولدا چې په عمل کې موږ څنګه شو کولای چې په چې موږ خبري اعلان وو په عمل کې باید هغه چا کار کړی دی چې هغه پر اساس ادارو کې وو او دا هغه په لاس کې پیسې دی دا هغه په لاس کې دی چې نړۍ والو مثلا دوی ته پوند دا ورکول ولی د مرمنو لپاره کار باندې شو د څو خزو او د څو هغه لکه سره خو کسانو ژوند ته دا پیسې لاړې چې د مرمن لپاره غږ پورته کوو ولی واج دغه حق کې نمایشي دی او په عمل کې دا کوي لپاره هیڅ ونه شو. نن هغه مرمن چې د مرمن لپاره غږ پورته کولو دوه بویل چې د مرمن لپاره کار کوي په بهرنۍ هیوادو کې دي او لازمي محفوظ دي ټول خپل محفوظ دي خزون لري ولی هغه مرمن چې په کلونو کلونو لستونځو سره مخ به کار ورته ونه شو هغه بدبخت په افغانستان کې پاتې شي. د فکر کوم هیڅ خپل مسؤلیت په دې برخه کې سم سره نه دی راسوله که راسول شوی وای اوس د مرمنو دغه وضعیت نو.
بله اغلی مایار تاسو د ښکلا شیرزاد خبري واوریدلې چې دوی ویل په افغانستان کې خجینه خبريالانو ته په ټوله کې ټولو مېرمنو ته خو خجینه خبريالانو ته دومره کار نه دی سوی پامه خبره غا دي دوی خپل حق نه دی ورته رسیدلې. په دې یو کال کې افغان خبريالان له اقتصادي ستونزو سره ډېر مخ دي. کوم ادارو ته چې دوی ورځي کار کوي ماشینسته د ادارو له خوا ورته ویل کیږي چې بودیجه نسته. په دې وروستیو کې د ځینو سی تلویزیونونو هغه مسولین د UNDP له موسینه د یو شمیر نغد پیسو غوښتنه د کارمندانو د معاش لپاره کړي. تاسو فکر کوئ دغه د UNDP ماساکل دوی سره د امراسته وم کړی آیا دا به پرختیا خبري اعلان او ته په تاریخ دینه خبري اعلان او ته ورورسیږي؟
متاسفانه زه هم د خپل جانې د خبرو په تایید سره لکه څنګه چې مخکې مې ویل چې زموږ مشرانو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر د خپل آل اولاد د آرامتیا په خاطر معاملې وکړي همداشان د ښځو په برخه کې د ښځینه خبرې نانو په برخه کې کوم بنسټونه چې وو او په راس کې چې ځینې کسان وو البته ټول نه ښایم ځینو کسانو ښه استفاده وکړي او د خبریالانو حق په تیر بیا د ښځو حق وخوړو او لکه څنګه چې باید خبریالانو ته کار شوی وای کارونه شو. دا هماغه وخت هم ځینې خبریالانو غږ اوچت کړی وو خو هغه د چا خبره کوم وګوښه شنوا یا اوریدونکی غوږ چې دا غږ واوري. متاسفانه په دې برخه کې د ټولو جانب په خبره ځینې غټې غټې پروژې اخیستل کېدې خو د خبریال معاش یا امتیاز هماغه ناچیزه پیسې وې چې شپه ورځې پې تېروله. سخت کار خبریال کولو او عاید او هغه منفعت یې نورو خوړو چې دا ډېر د درد او تاسف خبره په مجموع کې مخکې هم ستونزې وې. یو خو ناامنی وه چې ښځو ته کار ونه شو بل لکه څنګه چې باید کار شوی وای موږ ټول فکر او ټول هڅه مو د ځینو بنسټونو په مرکزونو وه په لویو ښارونو.
د تاسو خبرو ته بېرته راګرځو
نو تا به دا ستونزې وې.
مایر صاحب تاسو خبرو ته بیرته راګرځو یو بل اوریدونکی د ټلیفون په کرښه لرو د غږ به خپور کړو چې بیا اړیکه پرې نیسي. بله په ډېرې بخښنې سره د دې اوریدونکي اړیکه هم پرې سوه. مایر صاحب بیرته تاسو خبرو ته راګرځو.
نو دا غستونزې موجوده وي ځینې فعالیتونه ځینې بنسټونه په پروژهی توګه رامنځته شوي وو او د خپلو منافعو په خاطر ځینې خبریالان او خبریالانې وسیله ګرځولې وې او د دوی خو ته پاملرنه نه کېده. په وروستیو کې ډېرې خبرې رامنځته شوې وې او دا غږ اوچت شوی و چې متاسفانه زه بیا هم وایم هر څه چې وشول زموږ د خپل لاس او هر څه چې کیږي زموږ له خپل لاس دی، وایي از ماست که بر ماست. نن چې هر څه ګالو که موږ صادقانه کار کړی وای پخوا هم، که موږ ملي منافع او ترجمن وای، که موږ ملي احساس درلودلی وای، زموږ هغو مشرانو چې په راز کې او په هر ځای کې زه دا د ما همیشنۍ وینا ده چې هر چا په خپل راز کې چې کله یې وس ورسېدو ځینو خاینو کسانو خپل خیانت وکړو دې هېواد ته، ځینو ټول زه نه کې رانغاړم، ډېر داسې صادق کسان خویندې او ورونه موږ درلودل چې د وطن په نوم یې سر کېښودو او سر یې دي، او نن که د ننه دي که بهر دي در بدره دي په اصطلاح د هر ډول امکاناتو څخه محروم دي، ځکه دوی صادقانه کار کړی و، پاک کار یې کړی و، او دا هغه ریښتینې بچی او بچی دي د هېواد چې وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. متاسفانه دوی اوس هم څه نه وو، ځکه مافیایي کړۍ ډېرې لویې وي، او نن هم چې کومې بدبختۍ دي هغه څه ناڅه مو چې درلودل هغه هم لا.
بله بله، ډېر زیاته مننه. بیرته راګرځو ښکلا شیرزاد ته. تاسو در ته وایئ چې خبریالي په افغانستان غوندې ملک کې ساده کار نه دی، هغه هم بیا ښځو ته. ډېر زیات له کومو ستونزو سره مخ کېدلی د چا له خوا نه؟
په افغانستان کې خبریالي که هغه د نارینه لپاره وي که د ښځینه لپاره وي یو ستونزمن کار دی. بیا په ځانګړي ډول د نجونو لپاره ذکر کوم، دا ډېره خورا ستونزمنه ده. صحیح ده، مثلا موږ دفتر ته ځو، شاید دومره ستونزه ونه لرو په کار کې، یوازې کمپیوټر ته به کینو یا سکرین مخې ته به راځو یو خپرونه به مخته وړو، ولې که چېرته مثلا موږ ریپورټ پسې بیرون وځو نو سل رقمه ستونزو سره به موږ مخ کېدلو. یو دا چې هغه معلومات ته نه لاسرسی ادارو به همکاري نه کوله، دا یې ولې ستونزه وه. چې اوس هم ذکر کوم کل په کله دغه ستونزه پورته شوې ده، او یعنی ډېری خبریالانو نه زه دا اورم، کوم چې په افغانستان کې دي هغوی سره زه اړیکه لرم، زما ملګري دي، اطلاعاتو ته لاسرسی بېخي محدود شوی دی او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. یو دا بل ټولنه چې هغه ځکه افغانستان یو سنتي ټولنه ده، او هغه هلته د دې جنې لپاره په ځانګړي ډول کار کول، هغه هم د سکرین په مخ راتلل، بیرون وتل په ټوله کې ولوی ستونزه وه چې دوی ورسره مخامخ وي، بېلابېل فکرونه موجود وو، او دوی په یو ډول تهدیدېدلې. حتی ولې یو څه باید ووایم چې ډېری رسنۍ په افغانستان کې خپلې ادارې هم دومره همکاري نه کوي، رهبري د خپلو کارمندانو سره چې د هغوی ملاتړ وکړي. لکه زه یو مثال ورکړم، په دغه اوسنیو شرایطو کې یعنې ډېری داسې ادارې دي چې هغوی د خپل کارمند لاس ونه نیولو، همکاري ورسره ونه کړه تر څو یې هغوی محفوظ پاتې شي، یا په مالي لحاظ باندې مثلا د هغوی لاسنیوی وشي. تاسو مخکې یادول وکړله چې ډېری رسنۍ صحیح ده مثلا ستونزه به ولري په مالي لحاظ باندې، بودیجه به ونه لري چې کارمند ته معاش ورکړي. ډېری نجونې دغسې زه پېژنم ډېری زما دغسې همکارانو چې اوس هغوی په کور باندې ناست دي او حتی کار نه کوي. نو تاسو خپله فکر وکړئ په دغسې سختو شرایطو کې چې څوک معاش ته څو روپۍ ته اړتیا ولري، خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي، په داسې شرایطو کې چې په کور باندې کېني، نو هغه به څه وکړي؟ هغه به خپل اولاد ته څه ویسي؟ ولې په ټوله کې فکر کوم نه یوازې دا چې که پخوا دا ستونزې موجودې وې، اوس چې فیصدي بېخي لوړه شوې ده او خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او بیا خپله خبره تکرارو، مکثر ته دوی لپاره کار شوی دی، که چېرته دوی لپاره هغه د صندوق او د مالي ملاتړ خبرې چې کېږي، که چېرته هغه په رښتینې ډول موجود وي، نن د خبریالان په دغه وضعیت کې نه وو، او که یو ډول د دوی لاسنیوی به کېدلو له دغه حالاته به وتلي وو. ډېری وخت موږ په سوشل میډیا کې د خبریالانو ځینې انځورونه ګورو چې ډېر فبدونکي دي، انسان ورته خفه کېږي چې پخوا هغوی په سکرین باندې راتلل کارې کولو، اوس هغوی په بازار کې په ډېر یو عادي کار باندې بوختي، هغه هم د شپې لس یا شل روپۍ خپل کور ته شاید ونیسي، ځکه وضعیت هغه څه دی، اقتصاد خراب شوی دی. فکر کوم دا ټول هغه څه دي چې موږ باید له سترګو ونه غورځوو، او که چېرته دوی لپاره کار شوی وای نن به دوی په دې وضعیت کې نه وای.
بله اغلی مایار، تاسو نه هم ورته پوښتنه کوو، که څه هم تاسو له هېواد څخه بهر یې خو بیا هم افغانستان سره دننه اړیکې لرئ، کوم ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، تاسو یې وضعیت څه ډول ګورئ؟
متاسفانه د هغه ژورنالستانو وضعیت چې په دننه افغانستان کې پاتې دي ډېر ستونزمن دی. یو زیات شمېر ما مخکې هم وویل زیات شمېر یې په کور ناست دي، هغه په دې زیات شمېر کې نارینه هم شامل دي، نه یوازې ښځې. ډېری رسنۍ وتړل شوې، په سلهاو حتی په سلهاو رسنۍ وتړل شوې، او ژورنالستان یې طبعا بېکاره د کور په کنج ناست دي، او یا هم په لاسي کراچیو کې یو شی خرڅوي یا د سړک په غاړه ناست دي، د خپل امرار معیشت لپاره یو څه پلوري او خپل کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ تیاروي. زه هم د ښکلا جانې د خبرو په تایید که دوی ته کار شوی وای، مخکې صندوق ونه پوهېږم د خبریالانو لپاره. یو درې کاله مخکې هغه افتتاح شو، هغې صندوق هم هېڅ ګټه ونه کړه چې که دوی ته یو داسې مالی قوي بنسټ جوړ شوی وای چې اوس چې دوی په داسې وضعیت کې واقع دي، دوی سره مرسته شوې وای او مرسته کېدی، طبعا د دې ژوند به یو څه ښه و. خو متاسفانه زه خو په خپله تر هر چا زیات د خبریالانو ژوند ستونزمن ګڼم او بولم یې له کومه ځایه چې زه په اړیکه کې یم د ځینو خبریالانو سره، د ښځینه او نارینه وو سره، حتی تر دې اندازې چې تاسو باور وکړئ څه وخت مخکې یو چا را سره تماس ونیوی چې نږدې دی نو چې نور سوالګري ته لاس وکړو. دا څومره دردناک خبر ده، څومره له درده ډکه خبر ده چې یو خبریال چې په آبرو عزت کې ژوند کړی وي، هغه ټول خلک وپېژني، یا خدمت کړی وي، کار یې کړی وي، نن سبا دې ته اړ وي چې حتی سوال وکړي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا څومره لا درده ډکه قصه او لا درده ډکه خبره ده.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې
وهل کیږي تکول کیږي د خبر یا د گزارش یا د راپور په جوړولو کې بیا به کیږي به عزت کیږي، هغه خو بیا بیل خبر.
بله بله، تاسو به سره ګرځو کولا جانې. تاسو په درته وایي چې اوس څه پلان لري، څه کوي؟ آیا له دې وروسته به هم د خپل مسلک ته ادامه ورکوي؟
فرشته جانې، لکه څنګه چې ما په کار کې ادبانه وکړله، ما د رسنۍ سره کار کول له ډېرو ستونزو سره پیل کړ. کورنۍ محدودیتونه وه، اجازه نه وه، په ډېر ستونزو مې له خپلې کورنۍ دا اجازه ترلاسه کړه ترڅو زه په رسنیو کې کار وکړم. او بیا اوس اووه اته کاله ما په دې برخه کې تجربه ترلاسه کړې ده. صحیح ده که یو څو کاله زه کار ونه کړم، ولې دا په دې معنی نه ده چې زه د رسنۍ سره د رسنۍ له ډګر سره خدای پاماني وکړم. یوازې شاید محدود وخت لپاره وي، هغه هم دا چې زه غواړم اوس خپل تحصیل وکړم، شاید اوس مودې لپاره له رسنیو سره کار ونه کړم او ځینې نورې ستونزې دي، ولې که دغه ستونزې حل شي او زه خپل تعلیم وکړم، طبعا زه غواړم بېرته له رسنیو سره کار شروع کړم. ځکه ما تجربه ترلاسه کړې که زه یو بل کار ته اوسیاس واچوم، نو هغه اووه اته کاله کومه تجربه چې ما له دې برخې ترلاسه کړې ده، هغه ټول زما له لاسه ځي. او اوس که مثلا زه دا کوښښ کوم چې تعلیم ترلاسه کړم یا لوړې زده کړې وکړم، نو دا هم د دې لپاره کوم چې یوه ورځ بېرته افغانستان ته ګرځم، نو خالي لاس باید ونه اوسېږم. دغه مسافري او دغه سختې ورځې که نن په ما راغلي دي، نو زه فکر کوم دا شاید زه د ځان لپاره یو چانس بولم چې زه باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم او یوه ورځ که افغانستان ته ځم، نو باید حداقل دا کلاس لاړه شم او هلته بیا خپل افغانانو ته کار وکړم. زه فکر کوم مسافري ډېره سخته ده، ډېرې سختې شپې ورځې لري، لوږه لري، تنده لري، هر څه لري. ولې که چېرته موږ په ځان باندې خاري وکړو، تعلیم وکړو، تحصیل وکړو او په دا کلاس افغانستان ته لاړ شو، بیا دا په دې باندې ارزي چې دا سختې شپې ورځې سبا کړو دلته.
بله ډیر زیاته مننه په دې لاره چې خپل ارمانونو ته ورسیږي. اغلی مایار، له وطن نه لري شوي، دفتر او مسلک هم پاتې شو، تاسو د ځان په اړه راته وایي راتلونکي ته څه غواړئ چې وکړئ؟
لکه څنګه چې موږ ستر هیلې په زړونو کې درلودې، ډیر ستر ارمانونه مو درلودل، زه هیله مند یم چې دا ارمانونه مړاوي نه شي او ژوندي پاتې شي دا هیلې، او داسې یوه ورځ راشي چې بیرته خپل هیواد ته وګرځو، دهیواد نم چه بهار یودا پدی مانانه ده چه مقدلتا آرامه یو لحظه پا لحظه دهیواد والو هر درد پا تمام مانه پا طول وجود حس کواما پا طول وجود حتی وستر حقی دیر زیادا زوریگم زکا چه لریم ده دوینه لریم خود زور همه غا زور ده او کلمه هم خپل حیواد خپل تاتو و خپل حیواد وارد لا یاد نه دی وتلی دوی تستر ارمانونه پزړه کې لرم هیلمند يم چې دلته وکولای شو کله چې تر کومه وخت چې دلته یو په یو منسجم توګه کوم خواندې چې دلته دی په دې تاسو تلاش کړي یا په دې هڅه کې دي چې ځینې بنسټونه رامنځته کړي تر څو چې دلته یو او کله چې اوضاع ښه کېږي موږ ته شرایط برابرېږي زما یوازنی هیله هم داده چې زه وکولای شم یو ځل بیا خپل هیواد ته وګرځم او هلته که زه توانایي ولرم چې نورم خپل خدمت او خپل کار ته ادامه ورکړم دا به زما لویه نیکمرغي وي. زه په هیڅ معنا په دې مفهوم نه یم راوتلی چې زه د دایمي استوګنه شم په بهر کې. بهر د بهرنیانو دی که هر هیواد دی هغه خپلو هیوادوالو ته دی. موږ دلته د یوه مهاجر په توګه یو. موږ دلته د خپل هویت په درلودو سره یو افغان یو او زموږ هیواد افغانستان دی. موږ به بیرته تلونکي وو خپل هیواد ته او هلته به کار کوو خدمت کوو. په تیره بیا زما همداری ده ځکه ما ته وطن ډیر ګران و ډیر ګران دی او ډیر به ګران وي. ما ډیر سفرونه درلودل په تیرو شلو کلونو کې خو هېڅکله مې دا هیله مندي نه وه چې زه دې په یوه بهرني هیواد کې استوګنه شم یا د هلته ژوند وکړم ځکه هیواد دی. هیواد زموږ کور دی. زموږ د مور غېږه ده. د مور د غېږې پرېښودل ډېر سخت دی او دا یو کال باور وکړه چې ما ته دومره سخت تیر شوی چې حتی زه یې د ځینو رواني ستونزو سره مخ کړی یم او د هیواد نه لرېتوب دا هغه درد دی چې هغه کسان احساسوي چې د هیواد مینه وي ورسره هیوادنۍ مینه ولري ملي احساس ولري له ځان سره. دا چې ځینې کسان وایي من زنده جهان زنده نو چې ووتم سر مې په امان چا نور دی بلا په ټولو پسې وي نه دا احساس زما سره نشته. هیڅکله به هم نه وي او ما ته د دنیا په هر سر کې چې وم هیواد مې اولویت لري. هیواد مې راته ګران دی. په ډېر نږدې وخت کې به زه انشاءالله رحمان د شرایطو په برابرېدو سره بېرته خپل هیواد ته ځم او په هیواد کې به خپلو هیوادوالو ته د خدمت جوګه ګرځم که توانایي ولرم انشاءالله. او زه هیله لرم چې زما هیوادوال زما هیواد د ویښې راتلونکي څښتن شي او د نن سبا چې دا کومې ټولې بدبختۍ دي بهرنۍ لاسوهنې دي دا ختمې شي. موږ یو داسې خپلواک ډېر مستحکم تقل د ټولو اقلیتونو پښتون کې یو حکومت ولرو متحد او ډیر فیصله قوي حکومت او اداره ولرو چې بل هیڅ بهرنی هیواد ونشي کولای لکه په تیرو کلونو کې چې مداخله وکولی او اوسی کوي دا مداخله ونه کړي. زموږ پریکړې خپلې وي زموږ قانونونه خپل وي زموږ اداره خپله وي زموږ چارواکي خپل وي او د هیچا ته تسلط لاندې نه وي آزاد و خپلواک او
انشاءالله. ډېره زیاته مننه. په دې هیله چې یو ورځ ټول افغانان په دې وتوانېږي چې بیرته خپل ټاټوبې ته ستنشي. ښکلا شیرزاد، هغه ژورنالستان چې په افغانستان کې دننه دي او البته ټول خو نه خو یو شمېر فکر کوي چې نور د دوی لپاره هر څه ختم دي او کار نشي کولی. څه ورته وایې له خپلو تجربو نه؟
نه زه فکر نه کوم هر څه به ختم نه وي. اوس هم ډیری ژورنالستان صحیح ده. زه دا نه وایم چې هلته به ستونزې نه وي او دنیا ګل ګلزار ده، ولې په افغانستان کې سل رقمه ستونزې دي. صحیح ده، خبریالان به له ستونزو سره مخ وي، سختې ورځې پرې راغلي دي. حتی دوی نشي کولی چې یو آزاده هوا واخلي، آزاد تنفس واخلي او دوی هغه خپل مسؤلیت سم سرته ورسوي. ولې زه فکر کوم دغه تورې ورځې تېرېدونکي دي. په تیرو کې هم موږ ترخي تجربې لرو، که څه هم موږ شاید خپله لیدلې نه دي، ولې قصې مو اورېدلې دي، تېرې شوې دي دغه ورځې، دا هم تېرېدونکي دي. نو زه فکر کوم دا د دوی لپاره اوس رښتینې مبارزه هم دا اوس پیل ده چې دوی باید مبارزه وکړي له دغو سختو شرایطو سره او دوی باید کار وکړي. زه فکر کوم اصلي خبریالي دغه اوس ده چې دوی باید کار وکړي د سختو شرایطو کې او د خپل هیواد د ستونزو ناخوالو
غارښتنه انزور نړیوالو ثوران وکړي نو دوی مسول دي چې دا کار وکړي او زه فکر کوم دوی باید خپل همت ولایلي دوی باید لا کلک اراده ټینګ اسم بولري د دې لپاره چې کار وکړي دفتر ته لاړ شي دغه ستونزې وګالي او خپل خلکو ته هغوی چې افغانستان نه راوتلي هغوی چې نړیوال دي او په یو ډول د افغانستان موضوعات لري باید په دې باندې پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي ولې خبریالان باید د افغانستان رښتینی انځور وسیږي په اوسنیو شرایطو کې او نړیوالو ته هغه څه وړاندې کړي چې په یو ډول د افغانستان سره کومک کولای شي.
بالی ډیر زیات مننه درنو میلمنو اغلی امنه معیار او کلا شیرزاد لتاسو دواړو څخه نړۍ مننه چې په نننی باس کې مول موږ سره ګډون وکړ لا وريدونکو څخه هم مننه کوو چې خبرونه واوریدله دا و د دې اونۍ د مخکخه خځو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
تیرپ زڑگی میں شیلم با کنا تیرپ زڑگی میں شیلم با کنا تچرا تو اوا ہے چزا کنا تچرا تو اوا ہے چزا کنا
چرا تو وای چې ځکنه